د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو را اوختو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندېدو له امله د تازه اوختي مالي زیان په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو افغان سوداګرو مخکې ویلي او د لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینه سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساری نه و لیدل شوی. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړئ، یو رپورت.
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ، او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینه سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې نندارې ته وړاندې کړې. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15مې کالیزې په مناسبت جوړ شوی و چې هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. د دغو مراسمو په مهال د کروز توغندیو په ګډون بی پیلوټ الوتکی او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل نندارې ته وړاندې شول. په پلازمینه سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درانی وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه، درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابۍ او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوي هوایي نندارې ونه شوې. په دغو مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیستې وه. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د دغو مراسمو تر پیل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغو مراسمو کې د سیول د جنوب په یوه هوایي ډګر کې جوړ شوی و شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اتمي وسلې د کارونې په باب خبرداری ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اتمی اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي، او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شغلی یون زیاته کړه دغه خبرداري د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شو. په هغه ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې شوې و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اتمي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پاتې نشي. شمالي کوریا چې د امریکا متحد ایالاتونو دښمن هیواد بولي د خپل اتمي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری پده خبرونه کی د پښتون کلتور ورځ لمانځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلی کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. د ادب له ټولو ملاتړ کوونکو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې یم، هڅولې یم.
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو، او د دې جایزې د بلې ګټونکو اغلی لمن سرګندونې او شعر خبرو.
په ورسي کې چې په لوړه لنډه وایم هغه ورکه تسلمات پرې ماتومه.
د جنید د شیر فوقلاده جایزه اخلي گهی څخپل کړه.
ای درندو سترګو خاوند د دکاندار خان ز کتابونه لولم شپه ده دا دیو پڅو ده.
د فانشوزو په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کیسه لیکوالی لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لا ګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خوست کې مو د شنګ مشاعرې ته ورولو او په غزنی کې د سانګو د وی لوبې ننداره درمنې کړو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شوه. جنوبیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر 28 ده د پښتون کلتور ورځ وه. لا اتو کلونو را په دې خوا دا ورځ لمانځل کېږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی، بل له افغاني جامو سره د یوې نجلۍ عکس په فیسبوک شریک کړی، بل له پټکي سره عکس اخیستی، ځینو د اتڼ ویډیوګانې خپرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته یې توجه کړی ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ توده ولمانځل شوه. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو، له کوټې د دې ورځ د لمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولونو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستورې جوړې شوې وې. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلي وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شیان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانې خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړي دي.
یو نیم سل کال مخکې دا میچن نوینې دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې به تیوم په ویلې بیا دا بډای و بیتی دي دا چا جوشه د ګورم چې کی په خو دا لټند مثال دا موږ د غنانو د شذو کلتور دا غند دا خلی دا غړه کده بدی کی موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسونه د موږ کلتوري دا بنګړی دي دا د نغو خلخور د پښتو مسی باندې دا شلومبی دي دا قبر دي دا سده غلیل د بدی باندې موږ دا مرغیانی مرغیانی وستلې سیدا دربین دي مثال لاټین دي موږ تر پښتون څه کلتور څه کلتوري سامان دي تار استند دا ټول موږ راوړي
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هیواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلی او صدرې اغوستي وې. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
د پښتون کلتور نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره منوال قوم یو. په دې نړۍ کې موږ یو توګ یو ډاټ یو ټول کېږي یو نشان ولسو چې پښتون یو تراګر کوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو ترګټ زیاته پر امن منوال قوم دی. دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري، ډیر میهمانواز قوم دی. د تاریخو راهیسې پښتون یو ډیر غټ قوم، یو غټ هیسټري لري. له 5000 کال سره راهیسې دا قوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلتور دی، غټ دستور دی. نو خلک په دې ورځ راووځي، هر یو خپل شمله وتړي، خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
پښتنو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هیوازي ډېرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتنو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولې وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتنو مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي.
چې دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه. نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي د 2000 کلن تاریخ چې زموږ دی له وخته چې زموږ په استعمال کوم شیان راځي هغه دا راټول کړي دي. دا نجونو راوړي دي، دا پېښې دي. پخوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي او خلک یې په د مطلب د ګلوبل ویدیش د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې مختلف شیان اوس په بجلی باندې هر څه دي. دوی خپلې غړکې، خپلې ګډوې، خپل کټوایي، خپله بدنۍ، خپله سلمچی، څه چې زموږ له روایات سره تړلي شیان دي دا راټول کړي دي. کاغذ مې جامې دي.
د سوریت د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته یې د مشاریډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري. نو موږ ته پکار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
کلچر ورځ ده، موږ ډېر خوشحاله یو. یوه خبره پکار ده چې موږ خپل کام ته وکړو چې وروره لکه پر تا خپل دود ګران دی، پر تا خپل نومي ګران ده، پر تا خپل لباس ګران دی، پر تا خپل رواج ګران دی، پر تا خپل د ښو وبوټو پښتوني ګران ده. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره پکار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناستې ولاړ، د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي لکه د ځان ده. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانان مضمونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي. که موږ ځان دا وغواړو چې زما مور پلار په عزت کې په کار نه، هر چا د مور پلار عزت خیانه.
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه یوازې یوه دستوره جوړه سوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سعد بن اویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خبر ادا دا خالی سٹی ہاؤس نے دے ہیریٹیج ٹریل دے اور سر مسجد محمد خان دے چوکیات گار دے گھنٹہ گھر دے کسخوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیونا کتی شی نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شے ہو سٹی فیملی جوڑ کرے ہو اور دو پکی بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے موسرا نو خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لبا خالی په فرائیڈے پور ازمانے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتا.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وی اس یہ دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوالی ورزن منزلو پر مقای و وار بیا پرانستل شو. دو سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختونخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پہ سٹی ہاؤس کی دو کالونا کار روانو دلتا سے حصی ڈیری خراب شوی وی دا آغی واپس جوڑول پورا شو واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو دو کالونا لپارا خراب حصی دا سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کی دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورس مانزلو او د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلی وو. نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل
او موږ ګورو نو په خبر کې هم نن چې د پښتو کلچر ډیوا خدا سے ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې په خبر کې وو پکار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی د صوبایي ټورنمنټ طرف نه چې کوم د موږ کلچر ډیپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف په خبر کې چې نن دلته کې پروګرامونه موږ هم دلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرامو د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروګرامو نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیټي هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1430 کې پای ته رسیدلی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې یکشنبه د سپتمبر په 14 تر سره شوه د بهیر درې غړې ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 1402 کال د جنید شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده. سش کال و کسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړۍ جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یوه پکې ملاله کلیواله ده. د لا ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریک کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې یم هڅولې یم نننې لاسته راوړنه په سما د نورو لاسته راوړنه یو پیل وي د جایزې زه نور هم خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې زه باید نور هم په دغه برخه کې ډېر ریاضت وکړم ډېر کار وکړم او زما اړیکې نور هم له شعر سره ژوره کړه.
د جنید د شعر جایزه تیرونې اعلان شوه. دوهمه جایزه نسیم ایسار ته ځانګړې شوه. مخکې تر دې چې د ښاغلي ایسار شعر در سره شریک کړم د ملالې کلیوالې یو شعر د دوی په شخ
زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنه خور به د تور خوشما کپری خودم چا د وطن غیګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا به انځور د خاپیرو شمه کپری خودم چا جوړ الفت نه یم زه به محبت خپروم جوړ الفت نه یم زه به محبت خپروم زه به ټکور د پرهرو شمه کپری خودم چا پریږدی چې لاړه تر اسمان شمه د خیال په زینو جوڑ با میل لستارو شما کپری خودم چا د میوندی پیغلی تاریخ با یو ځل بیا تکرار شی زب ملال دی وختو شما کپری خودم چا
لا ملالی کلیوالی پا مننی چه دا شعر پاسدی را روی ادبی مجلی پروگرام لورولی و لنسیم ایسار چخه هم منندویم چه یو شعر آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام ته ډالۍ کړی او لوستلې.
د سر وشتلو خیال دې هسې ناګهان راغی کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغی یو سلویشت کال اسرائیل نه ووت او اوس میکایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه زمکې خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه. شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمان راغې، او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه. لالچ د هرو د ملا صاحب له بیان راغې، او بغیر لما چې زړه مې تایو وړ سندرې وایم، بغیر لما چې زړه مې تایو وړ سندرې وایم. تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغې؟ او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته، د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته. دا ایماندار په نظر څومره بی ایمانه راغې؟ او ته می غزل سوچه گوهر گنې په حق یې گنې، ته می غزل سوچه گوهر گنې په حق یې گنې. د کیف موج کې د دریاب زړګي لمیانه راغې، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه. نه می تر تا ورسید نه می لاس تر ځان راغې، نه می تر تا ورسید نه می لاس تر ځان راغې.
د جنید د شعر لومړۍ جایزه د $1,500 په ارزښت وه. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړه عارف روان ته ځانګړې شوه، هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیوي مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم، اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و، له خوشحالۍ سره سره حیرانه هم شوم، ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده، نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی، هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم، خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پوختیا په لاره کې هغه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه، خاموشي ده سوالات پرې ماتومه. دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه، د مین زړه احساسات پرې ماتومه. تیږه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده، اوف تندی مې خپل میرات پرې ماتومه. د قرآن توري ورو ورو ورڅڅومه، د قرآن توري ورو ورو ورڅڅومه. د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه، د ټټر په منځ شین پوسې ټک وهمه، د ټټر په منځ شین پوسې ټک وهمه. د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه، په ورځی کې چې په لوړه لنډۍ وایم، په ورځی کې چې په لوړه لنډۍ وایم. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه، هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه.
پروسه ښکال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې، هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سږ کال دوی جایزې پرې زیاتې شوې. یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي، لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړی و، هغه ځای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي، انسان خوشحاله کېږي. زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږ کال په دې سیالۍ کې ګډونواله او بریالی هم شومه. دغه بریالیتوب بس ما لومړی او آخر بریالیتوب نه وي، دا به پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې معنی چې زه به وهڅیږم او هڅه به مې دا وي چې نویو کارونو او نوښتونو ته پام وکړم او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي. میرمنې که زده کړو ته پرېښودل شي ډیرو کارونو او د ډیرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلې که هیڅ خپل یو غسل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود، رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود، دا دغخا دا کلی دا کیسا پسود. ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خان، ز کتابون الولم شپا دا دا دیو پسود. ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خان، ز کتابون الولم شپا دا دا دیو پسود. ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تراوړي، ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تراوړي، دغه ګوډي هغه بنگړي او دا چنبه پسوده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په میکده کې چغه وکړي چې نشه پسوده. استاد یوسف مخ دې لیدل ننداره پسوده، ستا له خمار سترګو جوړ آینه پسوده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسوده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسوده. دا په سرو وینو جوړه فلسفه پسوده، شیبې داستا د ارمانونو جنازه پسوده. رڼا پسوده سینګار شوې دا تیاره پسوده، د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه پسوده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږ تنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بېلابېلو هیوادو کې میشتې وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو اووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خپرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
افغان شوز آنلاین ادبی بهیر په 1519 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوه، د کیسې لیدلوري روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمې هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمی ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لنډې کیسې لیکلو په بېلابېلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یوه کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بېلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډېره عملي بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پایه عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتساپ له لارې په خپل رالېږلي پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستی شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلي دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال په لسکونو افغان نجونو او ښځو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه. د غونډې په برخوالو کې یوه هم لیکواله ځلا نور وه. د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
زمونگ نوی کسی لکوالی چه نوی خوخت لکل وکی یا زمونگ هر کسی لکوالی چه زمونگ ده کسی پزینو برخو که ده دوی مشکل و یا وقت لکه پاری دیر پوشی یا اخه کسی لکوالی چه لکلی پریخی و پا لکلو باندی راخلن او لدوی سرت اغا دیر زیادت مرست کری و یو کمالی داو چه زورت علی وایم. بل خبر داد چې زموږ سره په بهیر کې علي کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمی چانې ودان له خو وړاندې کېده. خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
جلانور زیاته کړه چې لیمی ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسه هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه چې دا هڅه ډیره ګټوره وه، ځکه چې د بهیر ټولې برخوالې به مخکې له مخکې چمتو شوې وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بله ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تا ته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغو شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغسې شي، دغه څه فکر کوم ګټور دي. خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملي کار وشي او عملي در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زموږ د دې سیمینار یوه ډیره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملي کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغو کیسې لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې نشو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د کیسو له سیمیناره خوشحاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي داسې روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او ورسره په څنګ کې په کیسو باندې عملي کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملي کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یوه غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې دی غواړي نوي کیسه لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکي اړخ باندې پوه سي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډېره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډېر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکي اړخ باندې پوه سي، کیسه لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره لدی چې اغلې لیمی ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راختي، د هغو تجربې شریکولې او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دا سیمینار ډیر ګټور تمام سه.
میمونی کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملي زده کړې زمینه برابره شوه.
زه فکر کوم زیاتره زموږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سبب ګرځي چې زه څه ډول وکولای شم یوه کیسه ولیکم، څه ډول د یوې کیسې په تخنیکي اړخ پوسم، سره له دې چې زموږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. دغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره څوک کولی شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپله تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډېره سرګردانه وم، هسې زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډېره علاقه وه. خو دا چې ځینو ښوونکو سره مې پېژندل، خپله کیسه به مې له هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډېره سرګردانه وم. خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث د لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډېر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیروالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه. او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډېر څه به ترې واخلي او ډېر څه به ترې زده کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنۍ مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعري او ادبي بانډارونه د خلکو د فکري روښانتیا او هیوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډېرېدو غوښتنه یې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعري ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلې شي.
داد خوست ښار د غازی بابرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د صبرې د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولېدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېره ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو دا د سړکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ اکثره راټول شوې دي او مشاعره ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چېره الله الحمد سیال او سنی نه وینه خوست کې بنډرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
زه د شپې تیاره کې بد رقم ډارېږم، خو تشته یې زه نه ناست یم رڼا ته. وي پابندي ده ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چې زه به نه ګورم تا ته. خیال مې ستا ته بې باوره زندګي ده، شاید مړ شم تر راتلونکي ملاقاته.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاتف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراو.
ډوډۍ مولا گرم لرا یخ، غړی دې ډېسا شودې مستی، تر شاد پورې ژیړ غړی دې ډېسا. د چم گذر پخپل پاک لمنو پیغلو ډکسا، سرزن زلمی لخکر لخکر، د بخ سړی دی ډېر شا غنم جوار اوربشې لونګینې مهینې ورجې باغونه زنګلونه ګلان سره ژړی دی ډېر شا د چم یوې نجلۍ ته کروان داسې دعا وکړه پریمان دی چمبے چمبے او شنه بنګړي دی ډېر شا
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ډېر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پورسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندي شنګولې شنګېشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو په دې لوبه کې د خلکو شور دی خو له شمال سره سم نه اوریدل کېږي. پخوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګري سره خواهش وکړ بیا د ولایت خپلې ولایت راغړو بیا میله ته جوړو بیا د لوبه کوو د وخت داسې کېږي چې بیا موږ بل ملته غوښتل کېږو یا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 1500 او 800 ترمنځ داسې اسونه سته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا هم کوشش کوو چې دغه ملي واله نوي ته پرمختګ ورکړو وده ورکړو له کلونه کلونه په خپل شخصي لګښت را ساتلی تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو خو حکومت غوښتنه ده چې له دولت نه مسؤلیو چارواکو سره مصرف کاري او کومک وکړو.
سانګې د 10 کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لورې ترسره کېږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کېږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پانډړ ولسوالۍ کې د دې راپور لخبرې دوسره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه ران خاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رځي تختم چې لا شور ډګستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې تپنا وړه ماش په چپا ال چپا دا زما باندې دا لو رځي تختم چې لا شور ډګستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې تپنا وړه ماش په چپا ال چپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینه قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینه قتل شوه په دغه تخت کې و څوم د زړه تر ازا باندې دا شپی تفنا اوڑم اشپا چپا حل چپا دا زمان دا لو رزی تختم چلا شور دکستا بند دا آئی حیستا بند دا شپی تفنا اوڑم اشپا چپا حل چپا دا زمان دا